د افغانستان کشفي اورګانونه په کابل کې د پرونی برید پاړه چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر دهقاني شبکې کار بولید څېړنه کوي، خو آیا کشفي اورګانونه کولی شي د دغه برید چې د ولسمشر په لومړي مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ وړاندې په خپرونه کې پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. پیل کړی څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشت پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستانه باسي. د روسیې ولسمشر د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیې په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشت پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې امریکا د مرکزی قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکنزي د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په نومبر کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د نومبر په 3مه د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون له مخې ټاکل شوی دی چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8600 ته راکم شوی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه.
остаётся напряжённая обстановка в Афганистане.
Тарусала вазят па Афганистан ки кырки чанды. По манзани хатис ау да Африка па шимал ки шхрини тихали шиби. Тархагар сахт гуашу на рамансты киби. Да мухадар маваду качак, танзим шиви джурмуна ау сайбар хамли зият шивиди.
ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. روسیه وایي چې له افغانستانه دغه هیواد په پراخه پیمانه مخدره مواد قاچاقېږي. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګېد. رویترز خبري اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقاماتو په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي دي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پیښې اغېزمن شوي دي موقتي خیمې ودروي. د دې اور لګېدو اله تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنري یو این سی آر مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پوره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د نوالنی د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وایي چې تر لابراتواري معایناتو وروسته څرګنده شوه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 44 کلن الکسی نوالنی په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړی دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د نوالنی د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتولی تیخنوف په مسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تیخنوف د پاتېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تیخنوف او 3 تنه نور تورن شوي دي چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه روبله چې 5.9 میلیونه ډالر کېږي غلا کړي دي. د تیخنوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2000 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر وولین د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د 4 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایروس د 1649 پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویتک د اسکایپ له لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
څه چې مهمه ده دا ده چې د هغو کسانو شمیر چې په روغتون کې بسترې شي کنټرول کړو او د هغو ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاتورونو او اکسیجن ته اړتیا پیدا کوي. دا شمیرې په زیاتېدو دي. هیله ده چې د ماسکونو له اغوستو سره دا شمیرې راکم شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډیر فشار لاندې رانشي.
لنوې شمیرو سره په چک جمهوریت کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 9,908 ته ورسېدې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اوري. د افغانستان کشفي ارګانونه ژمنه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان د پرونۍ چاودنې بڼه او تر شا به یې عاملان معلوم کړي، خو آیا دوی دا وړتیاوې لري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړه.
په خوست کې د سولې په پار جوړې شوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د کندهار یو شمېر بڼوال وایي سږکال انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغۍ پرې ګډه شوې وه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سربیا له بیلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شوه.
کله چې ښځې شودې پخوي پرزن چې ډېرې جوش هغه خوجکیږي تلیږي، کله چې پروزه ورته ونسي هغه شودې بیا بیرته کښېني.
د پیروزی د غمی په اړه که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې اوریدلی شئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې له بل د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو له پروګرام سره یو ځای درته خپرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح شوی برید د هغو ورانکارو کارو باله چې د ده په وینا غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. ښاغلي خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي چې افغانان به د دغو ورانکارو په دام کې ګیر نه شي. بل لور ته افغان کشفي ارګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي چې کله د سولې خبرې نږدې کېږي یو شمېر ورانکار په وارخطایي هڅې کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرو پر کاروان د پرونی برید په اړه لیکلې ده او خوشي یې څرګنده کړې ده چې ښاغلی صالح له دې بریده روغ وتلی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د یوې ګډوډۍ انارشۍ د مشرانو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو په نخښه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپله واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلي دښمنان د دې برید تر شا دي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د برید پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړه چې دا په داخل کې تیار شوي دي یا له بیرون راوړل شوي. ته به واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدیږي نه.
شاغری امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې څېړنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي څېړنو وروسته د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې له آر ډی ایکس ایچ ایم ایس موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغو حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسؤلیت منلی دی.
د کابل په پرونی برید کې لس تنه ووژل شول او تر دېرشو ډېر ټپیان شول. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې برید کې برسېرن ټپي شوی دی. پرون د خوست قومي مخورو ديني عالمانو او د ولایت شورا غړو دی وی غونډې لارې د جګړې د ښکېل خو وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کښېني او د سولې په لور دی د اول ګام په توګه اوربند وکړي. یو شمېر ګډونوالو وویل د افغانستان د روانې لانجې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د ملت ارادې ته درناوی وشي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله آلوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرگزی د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل:
زه هر افغانانو ته وایم، دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا، ما د محمود منا، تم افغان یې، زم افغان یم. راشه په دې ټغر را سره کینه، سچ غوښتنې لرې د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق زه قبولوم. سچ غوښتنې زه لرم، هم په دغه معیار باندې تای هم قبول کا.
د خوست ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوي پلاوی غږ وکړ: هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
دا د خوستۍ غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بېله ځنډه د بین الافغاني مذاکراتو ور پرانیزي او په افغانستان کې لومړی د ایمي اوربند وکیل هغه وروسته د حکومت غوښتنې او پوښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلې ده هغه سره مطرح کړي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملي او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتنه نه کوي چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دي، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دیوی خوري بچون یو. کچېره موږ خپل کلتور ته، خپل ننګ او غیرت ته متوجه شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فبرکی کارخانه ولري، خپل چای جوړوي، بل چا ته ورکوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه غځولې دي، دی بل چا نه وروړو، په پردای عمرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غبیا ورنيږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي:
چې کله اوربند وشو، دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورته کیږي، د هر چا غوښتنه ورته کیږي. یعنی تاسو جرګه کېدای شي، کچېره د دې په نظام کې مشکلات وي، دوی مرګي لیک جوړ دای شي، کچې ته راځي چې په نظام کې مشکلات نه وي، دوی د میکنه پیر کولای شي خو چې وربند وي.
خو سوالي محمد صدیق پټمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزلې یوازینه حل لار ده او خوده چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کله ملت جمهوریت معنی موږ په جمهوریت کې، کله ملت امارت معنی امارت ته بوزو، ته موږ فدرالیزم معنی فدرالیزم ته بوزو، صدر اعظم معنی صدر اعظم ته بوزو. طالبان موږ منو، خود دې حق ته دا نه درکو چې توې ته نه منم، تر څو چې ماونه معنی په دې غرونو کې به سرګردانه کړ.
که څه هم طالبان وړاندې ویلیو چې د خپل ټولو بندیانو له آزادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د کندهار یو شمېر بڼوال وایي سږکال یې انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی، ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. خو اوس به په بلخ کې د سوداګرو د شکایتونو په باب راپور راواخلو. په بلخ کې یو شمېر سوداګر او زرګر وایي چې طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمېر سوداګرو او زرګرو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دغه باج ورڅخه د مالیاتو په نوم اخلي او که څوک یې ورنه کړي په مرګ ګواښل کېږي. طالبان بیا وایي چې په بلخ کې له سوداګرو او نورو مالیات راټولوي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
په بلخ کې یو شمېر سوداګر او زرګر وایي چې طالبانو د هغوی پر کلنی عوایدو مالیه وضع کړې ده. شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکی دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل پر سوداګر او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څخه کم درې لکه افغانۍ باج غوښتی دی. ښاغلی قادری وایي چې وسلوال طالبان له سوداګرو څخه د باج ترلاسه کولو په خاطر هغوی په مرګ ګواښي. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه له سوداګرو او د سرو زرو له کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذې مخه ونیسي، خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایت طالبان
طلا تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتونه.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکنه لارې او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته یې وکړي. هیله مې دا ده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دې له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه وسلواله ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لوی لارو او همداراز د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو 3% مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په ټینګښت لګوي. ذبیح الله مجاهد په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخیستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفتي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیږ ټانکرې سوځول کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي د زیاتوالي خطر بیا شته. خان محمد سینته به غوښ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کېدو له امله 1,240 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که موږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت تعمیر توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوې، خو د اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمېر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 8,500 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي چې له دې شمېرې نه 1.3% رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې چې په هغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته پام اړولی. عصمت سروان ته به غوږ شو.
امریکا له عراق او افغانستانه نور ځواکونه باسي. په دې موضوع د نېشنل ورځپاڼې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیري لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمېر 2,500 ته رسیږي. ورځپاڼې لیکلي یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نېشنل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښوولی. د نېشنل ورځپاڼې په نظر ولسمشر ټرمپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپله هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تېر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. ورځپاڼه وایي له عراق د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته به ولسمشر ټرمپ په راتلونکو ورځو کې له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشت دي. دا هغه شمېر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نشتل ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر ټرمپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4000 ته راکم کړي. امینستی انټرنیشنل یا د بښنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امینستی انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امینستی انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډیر ځورېدلي دي، خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به قربانیانو حق په ځای کیږي او د بشري حقونو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
ازادي رادیو اوري په کندهار کې یو شمیر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سکل د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپل حاصل د کمیدو علت د سپیرغوږي په نوم یو ډول نباتي ناروغي بولي. په عین حال کې د کندهار د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلان هم مني چې سکل د نباتي ناروغیو له کبله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له کندهاره صادق رښتینی پرې تفصیلي رپورټ لري.
عبدالودود د انګورو په بڼ کې د سپیرغوژې په نوم د پیدا سوي ناروغۍ په اړه خبرې کوي. دی د کندهار په پنجبای ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 تاک انګور لري، خو د سپیرغوژې په نوم نباتي ناروغۍ د انګورو ډېره برخه خراب کړې ده. د پنجبای ولسوالۍ دوه تنو نور بڼوالو حاجي خدای داد او نورالله هم ازادي راډیو وویل دوی د کرنیز آفتونو د مخنیوي لپاره په خپلو باغونو کې دوا پاشلې، حکومت ګټه نه ده کړې.
دا د شش کال د سیاوي کال رالی د شانی په دغه دغه ملاقات سر خلاصي کړي د وایو مقصد د پخوانی دغه رقم سمپل د وایو بولی پروالې د مقصد د یادنګلو ګولې مرکړي دي. بیا هم د یو کال یو مسله د دغه مر سر کاټ سن دي
ډیر انګور خراب شي.
اول څه ورته دی ته دي چې چې د وینې چې نیمه یو ګره پراغه لاندې ورکې تر ټوګر نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیر وبوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام و خراب پروالې کېده د شنو چې ځای یا هر ځای د غره کم کسات
فاله خو فروش کله باغونه دار کم چې په 15 لک روپیه په اجاره کله وسغه باغ دی په 15 لک زله دي. ما در ټول په 3 سی کې ای وای سا سم دی ادوی سی خراب سی وي د سپرغوش د لاس کر سره کې ته چوا وور جوړا چول اداره کم سی
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګور به ل 150 تر 200 افغانۍ پر رسیږي. په داس حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر پازر جبا باقی د تازه میوې هټی لري ازادي راډیو ته موبایل
اته مزر سم انګور خراب زمانہ باران ول اوس باغ ورسه چې شل مانه جناب هغه پر لاس باندې لري لاس باندې چې جناب وي سره غنوري ګره په باغ کې وڅکی و داس خراب جنوي په چې انور دې ته راوړې بار بدا چې د پروش کال انګور شاش کال مانه په یو سره غونې د مشترکې پروش کال د انګور مات په سلو په سلو سره داس
خوسپیر غوړی څه ډول ناروغي دا ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسول عبدالسمیع نوري د انګورو په باغونو کې د سپیر غوړی په نوم د پیدا سوي نباتي ناروغي علت سشکال د بارانونو زیاتوالی نم یا لنده بل یادوي.
سپیر غوړی یو پنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیر غوړی په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي د رطوبت او لندبل ډیری په هغه ځای کې ګڼګونه ډیرې د شروشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوه باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلګو د هم چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅېده هغه د لاس ورکیه
د کندهار د کرنی او بلګونی او مالداری ریاست مسولان هم منی چې سږ کال د نباتي ناروغۍ له امله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنی او بلګونی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل یې هم ورته ویشلي. د ښاغلي سیدی په خبره سږ کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټنه وي. په داسې حال کې چې تېر کال دا حاصل شاوخوا 400,000 میټریک ټنو ته رسېده.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته موږ ورسېږو، خو د دې عامه پوهاوی موږ کړی دی، خصوصا د شاخبرۍ په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په زرګونو کیلوګرامه دواګانې دوی ته توزیع کړي دي، خصوصا د خاکسترک د دغه لپاره. تاسو پوهیږئ سږ کال کال بارانی و، رطوبت زیات و، چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیاته وي، هغه کال بیا نو پنګسي قارچي امراض چې دي په نباتاتو کې ډېر زیات وي. سږ کال 2,000 ټنه نه واخله، تر 3,00,000 میټریک ټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشهوره او عمده میوو شمیرل کیږي او په لسګونه ډولونه لري چې شونډخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سربیا له بلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شوټکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر لننه پوځیان په بلاروس کې ځای پر ځای شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یو ورځ مخکې تر دې چې د سلاو ورونو په نوم د 2000 کال پوځي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپای ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. اروپای ټولنې په بلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اګست په 11مه اروپای ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بلاروس د ولسمشرۍ انتخابات نه شفاف او نه بې طرفه، او د بلاروس پر حکومت یې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وای اروپایي ټولنې خبر ورکړی وو چې له دې تمریناتو ووزي کنه په دې ټولنه کې به راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی و چې د سلاو ورونو پوځي تمرینات د پنځشنبه پر ورځ پیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس آژانس د بلاروس د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه دی خبر شوی. سربیا ویلي دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکي وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
ازادي راډیو اوري د پیروزی د غمی په اړه به مخای اوریدلی وي.
کله چې خځه شودې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی.
که غواړی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هیروي. د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس یو بل موضوع د لومړي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس واخیستل شو. د دغه عکس د لیدو لپاره سلګونو خورا دقیقو ټلویزیونونو ته اړتیا وه چې څنګ په څنګ ایښودل شوي وو. اسمت سروان ته به وښ شو.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لومړي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسلي ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمره په چیلي کې د سټانفورد پوهنتون پر LSST تحقیقاتي تلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیاره انرژۍ، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور جزئیات نه دي اعلان شوي. د دغه عکس چې 3200 پیکسل دی، د لیدو لپاره 328 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیقې وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کېښودل شي، حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ
څلرویش کیلومتره لرې وي په عکس کې څرګند ښکاري. د دې کمرې سینسورونه داسې شیان ثبتولی او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې یې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 سترو او پرمختللیو سینسورونو چې سی سی ډي نومیږي کار اخیستل شوی. هر سینسور 14 میگا پکسل دی. ټول سینسورونه یې 3,200,000,000 پکسل دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا متحدو ایالتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال فرانک مکینزي له قوله خبر ورکړی چې خبریالانو یوې وړې ډلې ته ویلي د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې 6,800 امریکایي سرتیری میشتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر اوبخی په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8,600 ته رسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. په یونان کې د کډوالو په یوه کمپ کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګېد. په دې کمپ کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنر یونیسیار مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر اظهار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیې تورونه پوري کړي دي. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوې وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. بیلاروس کې هم سیاسي بحران روان دی. چک جمهوریت د 40 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایروس د 1,649 مثبتو پیښو خبر ورکړل. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر د سکایپ لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ. که غواړی چې بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلین لیکلي که افغان حکومت کشفي امکانات درلودی نو اول به په کابل کې دا برید نه کړی. حکومت بیخي استخبارات او کشفي امکانات نه لري. لعلمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه په پیغام کې لیکلي، پرون ورځ چې کومه چاودنه شوې ده په کابل کې، په دې پیښه کې افغان حکومت ملامت دی ځکه چې دوی په کابل کې امن نشي راوستی. د عام ولس دې خدای جلاله شانه ثواب وکړي. د اتل بارکزی له کندهار لیکلي، دغه برید پر سولې بریدو. ګران محمد مبارک د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، پر امرالله صالح برید په افغانستان کې د سولې خبرې له خطر سره مخامخ کولی شي. د اوستاسو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تسواتله شمیرې له لارې مو راستولي و، کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم لولو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی د اساسي بشري حقونو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي؟ په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د زوال په رابطه باید ووایم چې معلول